سر آخر و داد من برد.
وقت مصبحین دو بجی قدر من دوستانو سهیلا حسرت نزیمیم در ازاده رادیو در خبرونو پاورند کولو سرست تاسو په خدمت کیم. په پیل که به لخ پل همکار حدیث پردی سخهیل وکرم چه ده سیمید به ده حیوات خبرونه تاست تاولان دیکری، اما مخ که ده هم بایدو ایم چه ده ازبکستان و ده ولسمشر اسلام کریموف ده روختیایی حالت په اړه که چه هم چه ده زد و نقیز و راپورون خبریگی ده نموری ده کشر لور لخوا په ټولنیزو شبکو که یو پیغام خپو شوی چه خیلی ولسمشر کریموف لا تر اوسه ژوندی دی. د غرس پنتاګون تایید کړ چې د اگست په دیرشمه نیټه د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې یو قمندان ابو محمد العدنانی په نښه کړی دی. اوس راځو محترم حدیث پردیس ته.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازی نن ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د اتیا میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګري سوکې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي او د کلیو پراختیا وزارت راتلونکې اونۍ د سړک جوړونې په برخه کې د 6.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د لسو پروژو کار پیلوي. دا هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازی نن ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی به له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنیو پر ستنېدو هم خبرې وکړي چې له جګړو یې لاس اخیستی دی.
فامیل افغانستان تر روان دی او د اختر نه وروسته په ډله ییز شکل باندې دوی راځي افغانستان ته. ډله ییز راتګ نه مخکې تصمیم دا ونیول شو چې جلالآباد رئیس جمهور دوی سره وګوري.
د افغانستان جنرال قونسل وایي چې دا مهال هر ورځ نږدې زر کورنۍ له پاکستان څخه ستنېږي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د اتیا میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګري سوکې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغه خونی مرستیال خانجان علي کوزین نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان له لورې پر دغه لاره پاکستان ته توکي نه ځي خو د افغان سوداګرو 2500 کانټینرونه له بندر اخوا بند پاتې دي. په ورته وخت کې ښاغلی علي کوزای وایي چې د چمن سپین بولدک د بدیل لارې د هڅو په دوام هند ته د افغانستان د تازه میوو د لیګ لړۍ له هوایي لارې پیل شوې ده. دی وایي شیدې قیماق او خوراکي مواد او هغه غوښه چې له موږ له برازیل څخه راوړې وه هغه له بندر اخوا بنده پاتې ده چې د ټولو ارزښت یې له اتیا میلیونه ډالرو څخه اوړي. د ښاغلي علي کوزي په خبره هندي چارواکو له افغان لوري سره ژمنه کړې چې دغه هیواد ته به پر ورتلونکو تازه میوو ګمرکي محصول هم نه اخلي. په دې اړه هم وروسته په خپرونه کې بشپړ راپور اورېدلی شئ. د کلیو پراختیا وزارت وایي راتلونکې اونۍ د سړک جوړونې په برخه کې د 6.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د لسو پروژو کار پیلوي. له دغه وزارت په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې پروژې به بغلان، سمنګان، تخار، بلخ او کندهار ولایتونو کې بشپړې شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کلیو پراختیا وزارت د روان هجري لمریز کال له پیل څخه تر دې دمه 3699 کیلومتره سړک چې ډیره برخه یې په کلیو بانډو کې وه پوخ کړی دی. او وروستۍ خبر هغه ده چې یو شمېر مسافرین او د موټرو چلوونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز تخار لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د تخار، کندوز او بدخشان یو شمېر اوسیدونکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لاره له دوه اونیو راهیسې د ټرافیکو پر مخ تړلې چې دوی ته جدي ستونزې پېښې کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغې لارې د بیرته پرانیستلو لپاره عملیات روان دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر بیا وایي چې دلته عملیات له دې کبله ورو روان دي چې ملکي خلکو ته زیان پېښ نه شي. بهرني خبرونه فریبا ظاهر درته وړاندې کوي.
انقې قری هغه راپور مرات کړی چې وایي ترکیه ځواکونو د سوریه په شمال کې له کوردی یغینو سره پر اوربند موافقه کړې ده. د اروپای ټولنې په چارو کې د ترکیه وزیر عمر شلیک ورنن ویلي چې انقره په هیڅ صورت له کوردی یغینو سره د روغې جوړې یا اوربند موافقه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون ویلي و چې د ترکیه ځواکونو او په سوریه کې د امریکا په ملاتړ کوردی سرتیرو ترمنځ جګړه له 1200 تر 1300 ساعتونو پورې درېدلې ده. کربی دا هم ویلي چې واشنگتن غواړي دغه وقفه دوام وکړي څو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ټول غړي وکولای سي چې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. دغه راز د امریکا د مرکزي قوماندانۍ ویان ډګروال جان توماس پرون ویلي و چې د امریکا پوځ داسې ډاډ ترلاسه کړی چې ټولې ښکېلې خواوې به پر یو بل ډزې ودروي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې به تمرکز وکړي. توماس دغه وقفه حداقل د څو راتلونکو ورځو لپاره یوه غیر رسمي موافقه بللې ده. بلخوا د کوردي پوځیانو لخوا ویل سوي چې ترکیه ځواکونه د سوریې کوردي ځواکونو ترمنځ اوربند سوی دی. پینتاګون دا تایید کړی چې د اګست په 10مه نیټه د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي دي او د اسلامي دولت ډلې یو قومندان ابو محمد العدناني یې په نښه کړی دی. خو پینتاګون د عدناني د مړینې په اړه راپورونه تر اوسه نه دي تایید کړي او څه یې نه دي ویلي، ځکه وایي د امریکا پوځي چارواکي تر اوسه هم د دغه برید نتیجه ارزوي. د اعماق په نوم د اسلامي دولت ډلې اړوند خبري اژانس پرون ویلي و چې عدناني په حلب ښار کې وژل شوی دی. د پینتاګون وین پیټر کوک عدناني د اسلامي دولت د بهرنیو عملیاتو اصلي پلانونکی او د اخیر ډلې ویان بللی دی. کوکوی عدناني د اسلامي دولت ډلې وسلوال تنظیمول او هغوی پر ملکي وګړو او پوځیانو بریدونه ته هڅول او همدارز نوي جنگیالي استخدامول. اسلامي دولت ډلې په وروستیو نیو کې په بیلابیلو برخو کې لمات سره مخامخ شوی چې په دې کې د حلب شهر هم شامل دی. د قزاقستان امنیتي چارواکو په هغه وخت کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي نیولي چې ویل کېږي توندلارې اسلام پالې ډلې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلي چې لس مشکوک کسان د هېواد په لویدیځ او یوولس تنه نور په شمالي برخو کې نیول سوي دي. دغه کمیټه زیاتوي چې دغه مشکوک کسان وروسته لاغه توقیف سو چې پلټونکو د دوی په کورونو کې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور مهمات ونیول. چارواکي وایي دغو کسانو په دوو سیمو کې د ملکي وګړو او پولیسو په وړاندې د تروریستي بریدونو نیت درلود. او په داسې حال کې چې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیایي حالت په اړه د زده نقیز راپورونه خپریږي، د نوموړي د کشرې لور لخوا په ټولنیزو شبکو کې یو پیغام خپور شوی چې ښیي ولسمشر کریموف لا تر اوسه ژوندی دی. لولا کریموا پر انستاګرام پر خپله پاڼه د هغو خلکو ستاینه کړې چې د دې د پلار د بیا ښه کېدو په اړه یې هیلې ښودلې دي. تر اوسه د 80 کلن کریموف د روغتیا په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي. حکومت د اګست پر 28مه نیټه وویل چې ولسمشر د یوې نه جوړېدونکې ناروغۍ له کبله چې مغزي خونریزي ده په روغتون کې بستر دی. ځینو رسنیو د نامعلومو سرچینو په حواله لیکلي و چې کریموف مړ شوی دی، خو د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو بیا ویلي چې هغه تر اوسه ژوندی دی. د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف پرون ویلي و چې کرملین د کریموف د روغتیا په اړه نوي معلومات نه لري. د خبرونو پای.
قدرمنو دوستانو، خبرنامو واوریدل. اوس به تاسو ته معرفي کړم چې په دې خبرونه کې کوم مطلب اوري. په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو د کروالی په اړه څېړنه کوي چې دوه برمته شوي بهرنیان پکې ښکاري او افغان طالبانو خبره کړې ده. د کندوز تخار لویه لاره لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
موږ ته نه چې بلموم ټول خلکو ته زیان رسېدلی ده. دولت نه دا غواړو چې امن وشي، وره ده پښتنه وشي.
په لوګر ولایت کې پاڅون کوونکي وسلوال سولې کرابولي.
که څوک قرآن مني، مسلمان وي، په قرآن باندې عمل وکړي. څوک چې د قرآن نه ګرځي باید هغه سر وویل سي.
د کندهار په ولایت کې نوي ماشومان ښوونځیو ته داخليږي.
هیله مو دا ده تر څو ټول هیوادوال خپل ماشومان کاغه نجونې دي کاغه الکوان دي و ښوونځي ته واسطه.
په هلمند کې د سمبولي د نهمې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه وشوه او ځینې نور مطالب. قدرمن دوستانو ټاکل شوې ده په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې وګوري. په خیبر پختونخوا کې د افغان جنرال قنصل وایي له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د کډوالو ترڅنګ افغانستان ته د هغو وسلوالو د کورنیو پر ستنېدو هم خبرې کیږي چې اوس یې له جګړو لاس اخیستی دی. نسیم شفق په دې اړه راپور لري چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قنصل وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي له ولسمشر غني سره د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د ستنېدو پر سرنګوالي هم خبرې کوي. عبدالله وحید پویان د شرشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی کابل ته راغلی او نن ناوخته په ار کې له محمد اشرف غني سره ګوري.
جنرال ما رئیس جمهور خواري دی وګوري او دوی ته خراغلاست وایي خپل هیواد ته د ستنېدو او مشکل چې دوی لري د راتګ په حساب او یا دلته د ځای کېدو په حساب باندې دوی هغه مشکلات حل دا په اجنډا کې شامل دي چې باید رئیس جمهور سره خبرې وشي چې هغه افغان کډوال چې هغوی مخکې مسلحانه جنګ د حکومت سره کړی او اوس په خپلو پښو پښیمانه دي، د افغانستان اساسي قانون مني، د افغانستان تر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند کوي، هغوی باندې بحث کېږي نه.
د افغانستان جنرال قنصل وایي د مهال هر ورځ نږدې زر کورنۍ له پاکستانه د هیواد ته راځي او له لوی اختر نه وروسته به د ده په خبره هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل زیات او ډله ایزوي. تر اوسه افغان چارواکو له پاکستان څخه د پخوانیو وسلوالو مخالفانو د کورنیو د ستنېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو حکومت له مخکې نه هغو افغانانو ته د بښنې اعلان کړی چې له جګړو لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې په دې وروستیو کې لن سخت اوجدي شوی او پوڅو تیرو میاشتو کې زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنه شوی. په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغانستان جنرال قنصل عبد الله وحید پویان هم وایي چې نور افغان کډوال په نوموړي هیواد کې د پخوځای نه لري.
دغه سلسله د زورولو دغه حتی ورسېدل چې نور موږ مجبور شو چې ماجرین مشال را وړو دلې ټول پاکستان کې او دوی ته هغه خطوط معلوم کړو چې نور باید افغانستان ته لاړ شي. نو خپل وطن ګل وطن په نوم باندې یو پروګرام موږ نیولی دی او روزانه 800 نه تر زر فامیل افغانستان ته را روان دي.
افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې وسلوالو مخالفانو ته پاکستان ځای ورکړی او له هغوی څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخلي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په عین حال کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان سلګونه هغه افغان ځوانان هم نیولی چې د نوموړي هیواد په دینی مدرسو کې په سبق ویلو بوخت دي، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې له پاکستان څخه یو شمېر راستانه شویو افغانانو ویلي چې په نوموړي هیواد کې افغان کډوال له جدي وضعیت سره مخامخ دي او ټول په دې هڅه کې دي چې ژر خپل هیواد ته راستانه. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
و بګورو چې په خیبر پختونخوا کې د کډوالو لپاره څه کیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره د رستم شاه مومن تر مشرۍ لاندې یو کمیټه اعلان کړې ده او ویلي دي چې د نوامبر تر 15 پورې به د نه راجستر شویو افغان کډوالو پر خلاف کوم قانوني عمل نه کوي. دا خبرې اعلی وزیر د افغان کډوالو په اړه د خبري غونډې په محل وکړي. غونډه د صوبایي اسمبلی ویاند اسد قیصر په مشرۍ جوړه شوې وه. زمونږ د ازادي رادیو خبريال له دغه غونډې څخه رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک په دې صوبه کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د واري لپاره د یوې کمیټې د جوړولو اعلان کړی او وایي چې د نومبر تر 15 پورې به په خیبر پختونخوا کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد هیڅ ډول قانوني کاروایي نه کیږي. ښاغلی خټک د افغان کډوالو د ستونزو د واري لپاره د کمیټې د جوړولو اعلان په داسې وخت کې کړی چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې میشتو افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې عمده هغوی د پولیسو زورول او تنګول دي چې له امله یې ګڼ کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. د سې شمې پرس په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د افغان کډوالو د ستونزو د څېړلو او د هغوی د بیرته ستنېدا په لړ کې یوه غونډه وشوه چې د صوبې د پارلماني ګوندونو په مشرانو سربېره پکې د پولیسو جګپړو چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلی خټک تر دغې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل پولیسو ته هدایت ورکړي چې د روان کال د نومبر تر 15 پورې دی نه راجستر شوي افغان کډوال نه ځوروي.
جو انرجسٹر لوگ ہیں ان کو
تر 15 نومبر پوری بعد نارجسٹر شو افغان کڈوالو پر ضد ایف آئی آر نہ درج کی گئی اور نہ باقی پولی پوری اڑول کی گئی پولیس بورت اختار ور کوی چتر 15 نومبر پوری افغانستان تو لاڑشی او یادو سیدول پر قانونی کاغذوں نہ برابر کری تر دی نیٹی روس تک مرکزی حکومت افغان کڈوالو رجسٹر کوی او یائی پاڑا سے بلا فیصلہ کوی نمنگ بپر عمل کو
جو فیصلہ وفا کے آئے گا ہم اس کا عمل برابر کریں گے
په خیبر پختونخوا کې له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند او په زور ستنولو وروسته د کډوالو ځینو استازو سمو د مخکې د یادو صوبې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره ولیدل او له هغه یې غوښتل چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. عمران خان د کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه جوړه کړه چې مشري یې پخوانی ډیپلومات رستم شاه مومند کوي. ښاغلی مومند چې په پېښور کې په دغه غونډه کې ګډون کړی او رسنیو ته وویل چې صوبایي او مرکزي حکومتونه باید د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي په ډاګه کړي.
دا خبر کی چې انډاکومنٹڈ دی انډاکومنٹڈ خو د پاکستان دی دارو د وجنې دی پاکستان ادارې تر رسیدلې نه دی نو انډاکومنٹڈ دی دا غي سزا غي ته نه دی ورکول پکار. حکومت موقف واضح شوی نه دی چې څوک انډاکومنٹڈ افغاني چې غي دغه تنګول بن شوی نه دی ځکه چې زما په نس کې زما په فکر باندې یو مهاجرم الیګل نه دی چې چاله ما کارډ ورکو غلیګل شو چاله می کارډ ورنکو غلیګل شو دا خبره غلطه ده.
له بلې خوا بیا د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی او د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي افغان کډوالو د پاکستان لپاره قرباني ورکړي له هغوی سره باید ناوړه چلند ونه شي.
ما پټي د طرفنه دا موقف پیش کړی چې زونګه جبه یو ده او زونګه بارډر یو ده زونګه جغرافیا یو ده او زونګه نسل یو ده او زونګه ریلیجن او مذهب یو ده او افغانانو قرباني ورکړې ده. روس نه پاکستان محفوظ کړی دی هغه داسې به بې عزتۍ نه دي ستل پکار.
د یونیسیار د چارواکو له وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشتي خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې په دې هیواد کې هم دومره شمیر غیر رجستر شوي کډوال هم ډېر دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې خو په دې وروستیو کې له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا بهیر د پخوا په پرتله ډېر تیز شوی. د یونیسیار د چارواکو د وینا له مخې یوازې په اګست میاشت کې شاوخوا 50 افغان کډوال په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي او دا لړۍ را روانه ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدرمنو دوستانو زمونږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه ویډیو د کروالی په اړه څېړنه کوي چې دوه برمته شوي بهرنیان پکې ښکاري او افغان طالبانو خبره کړې ده. په ویډیو کې یو کاناډایي سړی او د هغه امریکایي میرمن ښکاري چې وایي که افغان حکومت د طالب بندیانو اعدام بند نه کړي دوی به د برمتنیونکو لخوا ووژل شي. دغه بهرنیان 4 کاله مخکې په افغانستان کې تښتول شوي وو. صالح محمد صالح د نړیوالو آژانسونو په حواله جزئیات لري چې پام مو ورته را اړو.
په دې خبره سوي ویډیو کې چې اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس وایي کاروالی نسی تصدیقولای کاناډایي سړی جوشوا بویل او امریکایي میرمنې کیټلن کولمن ښکاري چې دواړه په 2012 میلادي کال په افغانستان کې اختطاف شوي وو. دوی په ویډیو کې د کاناډا او امریکا له حکومتونو غواړي چې پر افغان حکومت فشار راولي څو د طالب بندیانو د اعدام په برخه کې پر خپل تګلارې له سره غور وکړي. میرمن کیټلن کولمن په ویډیو کې خپلې کورنۍ ته وایي چې د برمتی په موده کې دوه ماشومان پیدا شوي دي. د دې ویډیو د خبرېدو په تړاو د یو پښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
The video is still being examined for its validity. We remain concerned.
د دې ویډیو د کروالی په اړه څېړنه روانه ده. ښکاره خبره ده چې موږ د امریکایي میرمنې کیتلن کولمن او د هغې د کورنۍ د سلامتۍ په اړه اندېښمن یو. موږ د بشر دوستۍ له مخې ژر تر ژره د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دا ویډیو نوې نه ده بلکې 3 میلادي کال ثبت شوې ده. مجاهد ویلی بویل کولمن او دوړه ماشومان لا هم د دوی په اسارت کې دي او روغتیایي وضعیت هم شدی. اژانس لیکي د دې ویډیو د سب نیټه هم نسی تصدیقولی. خود اژانس په حواله کې چیري دا ویډیو رښتیا هم په 2015 میلادي کال کې ثبت شوی بي دا بل 2013 میلادي کال راوروسته اول وار وی چې دغه برمته شوی بهرانیان په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. میرمن کولمن په یو متن کې چې ورو ورو یې لولي وایي دوی به د غچ په توګه موږ ووژني. هغه په دې ویډیو کې د خپل کورنۍ د سلامتۍ لپاره د افغان حکومت لخوا د بندیانو د اعدام د بندولو غوښتنه کړې ده. د میرمن کیتلن کولمن په وینا افغان حکومت ځینې بندیان اعدام کړي او د دوی برمته کوونکي بیره لري چې شای نور بندیان هم د افغان حکومت په امر اعدام شي. په دې اړه د جرمني خبری اژانس لیکلي، افغان حکومت په میمیاش کې شپږ طالب بندیان اعدام کړل او راپورونه وایي چې افغان محاکمو د دوشنبه په ورځ په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقانی شبکې د یو غړي انس حقانی د مرګ د سزا حکم هم ورکړ. دغه کناډایي سړی او د هغه امریکایي میرمنه د 2012 میلادي کال په دوبی کې په سفر ووتل چې له روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان نه وروسته افغانستان ته لاړل. دوی په 2013 میلادي کال کې هم په یو ویډیو کې راڅرګند شوي وه او د امریکا له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو له اثارت څخه یې خلاص کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.6 شپګنوي او د اف ام په صفه 0.15 اوریدل شي. قدرمنو دوستانو، کابو درې اونۍ وشوې چې د کندز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغه لارې د تړلو له کبله د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه لارې د خلاصېدو په موخه له څلورو ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو عملیات په سیمه کې دوام لري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز تخار عمومي لاره لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په کندز ولایت کې یو شمېر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې دوه اونۍ شوې د کندز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، چې له کبره د بدخشان، تخار او کندز ولایتونو اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه خلک له مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزې ادارې څخه د دغه لارې د ډېر ژر خلاصېدو غوښتنه کوي. دوه تنو موټر چلوونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې اوس یو نوبت هم نه رسېږي، سواری هم نشته دی ورور جانه، او لارې کې خړې او جګړې دي. هغه څوک دونه نه ځي، لاره اوږده شوې، لاره ډېره اوږده ده، خرابه ده لاره.
دغه لارې چې دي خراب هم دي. موږ ته مثال د خبرې دلته ځو، په پیرا کې که 1500 پاتې کېږي هلته 200 پاتې کېږي. دغسې مشکلاتونه یو موږ ته نه چې بالعموم ټول خلکو ته زیان رسېدلی ده. دولت نه دا غواړو چې امن وشي، وروره دا پښتنه وشي، دا لاره موږ ته خلاص کړي.
د کندز ولایت د یو شمېر اوسېدونکو په وینا څلور ورځې کېږي چې دولتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیې عملیات پیل کړی، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دو تنو مسافرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خلک یو مریض لري، خلک ته سودا پکار ده، دا شیان بازار ته تلای نسی، مشکلات سره مواجه دي. او دغه بله لاره سره دا لاره خرابه ده، خلکو ته ډیر مشکله تمامي کیږي په دغه لار باندې. لارې کرایه هم جګه ده، سړک هم خراب ده.
دیارلسمه ورځ ده کندز او تخار لوی لاره د مسافرینو په مخه تړل شوې ده، خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لوی لاره پاک کړي.
په ورته وخت کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه لارې خلاصېدو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیهي عملیات له څلورو ورځو راهیسې دوام لري. د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وایي چې دغه عملیات په دې خاطر ورو پر مخ ځي څو ملکي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه وانه وړي.
تاسو په جریان کې هستی چې زمونږ عملیات پر مخ باندې روان دي. صرف یو مشکل چې موږ لرو، زمونږ عملیات چې لکه تلو تاګ لري، په دې خاطر چې هلته کورونه دي، فامیلونه دي، او دشمن د دوی په کورونو کې سنگرونه نیولي. په همدې خاطر زمونږ عملیات په ډېر آستات باندې روان دي او ډېر احتیاط کوو چې ملکي تلفات ونه کړو.
د یادولو وړ ده چې اوس مهال د علي آباد خان آباد ولسوالۍ ترمنځ پر فرعي واټ د کندز تخار او بدخشان ولایتونو خلک تګ راتګ کوي، چې پر دغې لارې کې یوه اندازه امنیتي ستونزې هم موجود دي. د یادونې ده چې د تیر کال را په دې خوا دا درېیم ځل دی چې د کندز خان آباد ترمنځ د افغان ځواکونو امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کوي او دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل کیږي، ځکه د دغې لارې دواړو خواوو کلیو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 ازادي راډیو واوري.
د هلمند قومي مشرانو د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه وکړه. د سمبلې نهمه نیټه چې هر کال له پښتنو او بلوڅ سره د پیوستون د ورځې په نامه لمانځل کیږي، په هلمند ولایت کې هم ولمانځل شوه. د هلمند قومونه په داسې حال کې چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتنه کوي چې د پاکستان څلورمه صوبه ده. بلوچستان د هلمند سره ډیره اوږده ګډه پوله هم لري او دواړو غاړو ته پراته قومونه د ناامنیو او جګړو په اور سوځي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دایره کوي.
په سلګرو قومي مشران راټول سوي دي د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په مناسبت پر هغه ناخوالو او خالیګاو نظرونه ورکوي چې د کلون رئیس د دواړو قومونو د شاته پاته کېدو باعث سوي دي. دوی غواړي پر هغه ستونزو رڼا واچوي چې د کلون رئیس دواړه قومونه پکې وژل کیږي او د راز راز بدمرغیو سره مخامخ دي. د هلمند یو قومي مشر عبدالصمد خان د ایران او پاکستان اړوند هغه بلوڅ نشینو سیمو د ازادۍ غوښتنه وکړه چې بلوڅ قومي مشران پکې د کلون رئیس د پراخه خودمختاري د غوښتنې له امله وژل کیږي. د اول د ایران د زایدان او د پاکستان د کوټه او بلوچستان میشتو بلوڅو ته د اختیار ورکول چې د چا سره یوځای کیږي او که ځانته آزاد بلوچستان جوړوي.
بلوچستان نن په دې درو مالکو کې اکثریت دي، خو دا درې سره ممالک یعنې دواړه لکه پاکستان او ایران د دغه خلکو پر حق حقوقو باندې تیری کوي او د هغو سره جرم او جفا کوي.
په دې غونډه کې چې د هلمند د سرحدونو او قبایلو د ریاست په نوښت جوړه سوې وه، د سرحدونو او قبایلو رئیس احمد نوین نظر ول د تاریخ په اوږدو کې هڅه سوې ده چې دواړه قومونه د تعلیم او تمدن څخه لیرې په جنګونو او ناخوالو بخت وساتل سي. احمد نوین نظری د اکبر بوکټي فعالیتونو ته په اشاره وویل هغه بلوڅ مشران د پاکستان او ایران حکومتونو وژلي او یا یې د ملک څخه وتلو ته اړ کړي دي چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ غوښتنه کړې ده.
بلوڅ او پښتانه که په پاکستان کې که په افغانستان کې او څه په ایران کې د تعلیم د نظر له پامه غورځول شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د بلوڅ او پښتنو اکثریت تعلیم نه لري. دا په دې معنا ده چې دې قومونو ته پام نه رسوي. پاکستان کې همدارنګه کلته دوی مبارزې غږ پورته کړی، د ازادۍ غږ پورته کړی دی، هم په سر ټکول شوي دي. که په ایران کې دوی د ازادۍ او د نوښتو نعره پورته کړې هم ټکول شوي دي. همدارنګه پښتانه که په پاکستان کې سر پورته کړی نو ټکول شوي دي. او دلته هم پښتانه د خپل تعامل له مخې چې تعامل یې کړی دی، زغمل یې کړی دی، ټکول شوي دي.
د بلوڅ مشر اکبر بوکټي چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د ازادۍ لپاره مبارزه کوله، په 2016 میلادي کال کې د پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال په دې خاطر وژل شو چې د خپلو خلکو د حق او ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د هلمند خانشین ولسوالۍ اوسیدونکی د بلوڅ د قوم یو مشر راز محمد بلوڅ وویل د تعلیم او روغتیایي خدمتونو په برخه کې ورته پاملرنه نه ده سوې. هغه وویل ماشومان په خپل ژبه د تعلیم امکانات نه لري او څنګه چې لازمه ده هغه ډول ورته توجه نه کیږي. راز محمد بلوڅ وویل کچیر د هلمند اړوند د بلوڅ نشینو سیمو لپاره د بلوڅ د قوم مشران او مسؤلین وټاکل سي پر امنیت او ثبات مثبت تاثیر کوي. دول پښتانه او بلوڅ دوستر قومونه ډیر د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اکثره له ښارونو او تمدنه لیرې پاته سوي دي. دغه بلوڅ قومي مشر په زاهدان کې د بلوڅو د یو بل مشر عبدالملک ریګي یادونه وکړه. وی ویل د ایران په زاهدان کې د بلوڅو دغه مشر ځکه لومړی توقیف او وروسته په دار وخېجول شو چې د بلوڅ قوم د ازادۍ او د حق دپاره د ایران د حکومت په ضد فعالیتونه کول. د پښتنو او بلوڅو د قوم د پیوستون ورځ په لومړي ځل 18 کال وړاندې په 1928 مریز کال کې د پښتنو او بلوڅو مشرانو لخوا د یوې لویې جرګې تر جوړېدو وروسته رامنځته شوه چې اوس هر کال د دغه دوو قومونو د پیوستون په نوم د سمبولې یا وژې د میاشتې پر 9 نیټه لمانځل کیږي. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
قدرمنو دوستانو، هیله ده تر دې دمه مو د ازادې رادیو خبرونې خوښی شوی وي. اوس به بیا هم د فریبا ظاهر لخلی دا ځل لنډ خبرونه واوري.
ټاکل شوی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو استازي نن ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي د چمن سپین بولدک لارې د تړل کېدو له کبله د افغان سوداګرو د اتیا میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز مواد د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. یو شمیر مسافرین او د موټر چلوونکي شکایت کوي چې لا هم د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کلیو پراختیا وزارت راتلونکې اونۍ د سړک جوړونې په برخه کې د 6.6 میلیون افغانیو په ارزښت د لسو پروژو کار پیلوي. انقره هغه راپورونه رد کړي چې وایي ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې له کوردي یاغیانو سره پر اوربند موافقه کړې ده. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د نخبراوي سازمان په خپله یو کلنۍ څېړنه کې موندلی چې د سوریې پوځ د جګړې پر مهال له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. او د قزاقستان امنیتي چارواکو په هغه هیواد کې د دریو هغو ډلو یو شمېر غړي نیولي چې ویل کېږي توندلارې اسلام پالې ډلې دي.
له فریبا ظاهر څخه مننه کوم او له سباون کاکړ څخه به هیله وکړم چې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان سوداګری او صنایع خونو مسؤلین وایي چې هندوستان ژمنه کړې چې د افغانستان له تازه میوو څخه به مالیه او ګمرکي محصول نه اخلي. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي آزادې ریډیو ویل چې له پاکستان سره د افغانستان راکړه ورکړه له خطر سره مخ ده او په خبره افغان حکومت باید بدیل لار پیدا کړي. د شاله کوزي په خبره افغانستان دی هم د ګاونډي هیواد پاکستان د فشار په بدل کې د دغه هیواد ترانزیټي لار بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک چمن لاره د څو اونیو را په دې خوا د پاکستان لخوا تړل شوې او افغان سوداګرو ته له دې درکه په میلیونونه ډالر زیان اوښتی. د سمنګان ولایت مسؤلین وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دغه ولایت د سکرو د کان په عوایدو کې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله 168 میلیون افغانۍ ډیروالی راغلی دی. د دغه ولایت د والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو ویل چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 2.2 میلیارد میلیون افغانۍ له دغه کان څخه ترلاسه کړي دي. د لومړۍ په خبره دغه اندازه دا ښیي چې د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله عواید په لوړه کچه ډیر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو اومده بای په دې ډول دي: یو بوجي 9.5 کیلوي پاکستانی وړه 2.8 افغاني، یو بوجي 50 کیلوي قزاقي وړه 2.9 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2340 افغاني، یو درنی منی بوجي ورجه 1550 افغاني، 14 لیتر غوړي 1010 افغاني. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول په 40 افغاني او یو لیتر ډیزل بیا په 80 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن به په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني او 15 پوله، یو ایرو 40 افغاني، یو پاوند 60 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1415 افغاني. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو او د آشنا رادیو خبرونه د ماښام له 8 بجو نه د سهار تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. قدرمنو اوریدونکو، په ګرمسیر سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیل ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. کندهار هم له دغو ګرمسیر ولایتونو څخه دی او د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل څخه 15 ورځې مخکې د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ پیل کړي او شاوخوا 15 نوي زده کوونکي به په ښوونځیو کې شامل شي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري چې ستاسو پام یې اوریدو ته راولم.
د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سیمی ازادي راډیو ته وویل چې په شهر او لسوالیو کې سږ کال د 15,900 زده کوونکو د جلب هدف ټاکلی. د سیمی په وینا له نوي تعلیمي کال څخه 15 ورځې مخکې په ټولو مکاتبو کې د شمولیت لړۍ پیل سوې او سم جریان لري. د سیمی په خبره تیر کال د کندهار د پوهنې ریاست د نوو زده کوونکو د جذب هدف شاو خو دې زره ټاکلی و چې پکښ بریالي سوي دي.
نیم تعلیمي کال د شروع سره سم د اتاسور زی وړاندې د نیو شاګردانو د جلیل شمول لړی هم را پیلېږي، چې خوشبختانه باید وایي چې دا لړی اوس په شار په شونځي او په ولسوالۍ په شونځي کې را پیل سوی ده. موږ د پوهنې ریاست سږ کال ټارګیټ 15,000 تنه زده کوونکي ټارګیټ ټاکلی دی، چې موږ به وکولای شو چې 15,000 تنه په شار په ولسوالۍ کې زده کوونکي په شونځي کې جلب کړو.
د پوهنې ریاست ویان له ټولو خلکو غوښتنه کوي چې خپل نارینه او ښځینه اولادونه د خپلې سیمې نږدې ښوونځي ته ورولي او په ښوونځي کې شامل کړي. د پوهنې ریاست ویان زیاتوي هغه کسان هم بیرته ښوونځیو ته داخلوي چې زده کړې ورڅخه پر نیمایي پاتې سوي وي.
دا چې اوس د جدید شمول شاګردانو یا د نوو شاګردانو د شمولیت لړۍ را پیل سوې ده په ښوونځي کې، هیله مو دا ده تر څو ټول هیوادوال خپل ماشومان که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي و ښوونځي ته واستوي، هلته شامل کړي تر څو دغه لړۍ ځینې تیره نه سي. او بل تر څنګ هغه ځوانان چې هغوی د مکتب پر نیمایي پرې ایښی دي او لیاقت د پنځم د شپږم د اووم د نهم ټولګۍ پورې ولري، د هغوی څخه هم دغه هیله ارزو ده چې راسي ثبت نام وکړي په ښوونځي کې ریاست مقام ته جراسي تر څو هغه هم د نوي کال د شروع سره سم په ښوونځي کې خپل تدریسي بهیر را پیل کړي.
په تیر تعلیمي کال کې په کندهار کې شاوخوا 2,000 ښځینه او نارینه زده کوونکي په شاوخوا 320 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت وو. د کتابونو کموالی او په ولسوالیو کې د یو شمېر بندو ښوونځیو حالت د نوي تعلیمي کال لوی ستونزې بلل کېږي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو نس مونږ خبرونه دوام لري. په لوګر ولایت کې وسلوال پاتسون کوونکی وایي چې دوی غواړي خپل پاتسونونه د سولې لپاره د ولسی پاتسونونو په بڼه واړوي. دوی زیاتوي یوازې په جنگ او جګړو د افغانستان سیاسي او ټولنیزې مسئلې نه هواریږي، نو د دې لپاره دوی هڅه کوي چې تر دې وروسته په خپلو سیمو کې وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په لوګر کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشران وایي چې د یاد ولایت په ولسوالۍ کې د خپلو ملګرو سره مشورې کړي تر څو خپل مخکیني وسلوال پاسونونه د سولې پر ولسي خوځښتونو بدل کړي. دوی زیاتوي د افغانستان روان حالت څرګندوي چې په دې هیواد کې روانې جګړې یوازې سوله ییز هواری لري او د جګړو د دوام له لارې روانې ستونزې نه ختمیږي. د لوګر د پاسون مشر سید فرهاد اکبری وایي چې دوی به له دې وروسته مخالفو کسانو ته په یو لاس کې قرآن او بل لاس کې توري ولري.
صلح په ټوپک باندې نه کیږي، په دوو لحاظ باندې کیږي، هم شمشیر وي هم قرآن ورسره وي. که څوک قرآن مني، مسلمان وي، په قرآن باندې عمل وکړي، څوک چې د قرآن نه ګرځي باید هغه سر وویل سي. مونږ د دې لپاره بیا خپل نوم د قیام نوم د قیام صلح په نامه باندې مونږ راونه منول.
په برکی برک ولسوالۍ کې د وسلوالو پاسون کوونکو مشر عبدالجمیل وایي چې دوی سره دا پروګرام د 2000 ملګرو تایید کړی او دوی ټول بیا وغږ دا ځل خلکو ته د سولې او خبرو اترو بلنه ورکوي.
خلق دې ته اماده دي چې موږ سوله کوو، جنگ نور نه غواړو. زموږ د بدک برا خلکو د خلکو سره سره کېدل یو تقریبا 2000 په ساحه کې خلک دي، ټول په همدې کې خوشحاله دي چې د جنگ خبرې له بین وړې چې سولې ته ځان اماده.
د لوګر د ولایتي شورا مشر سید قریب الله سعادت د وسلوالو پاسون کوونکو د اقدام ستایي او زیاتوي چې سوله جګړه نه ده چې وسایطو امکاناتو او وسلو ته دي اړتیا ولري.
انشاءالله چې دا ولس وغواړي چې خپل اولادونه د جنگ ته پرېنې دي او دا انشاءالله سوله ممکن دي او داسې نه دي چې صلح جنگ دي او د جنگ دپاره وسایل او وسایط او امکانات لازم دي. وز د صلح د پاره همدا دي چې جنگ مکوي یا د خپل صلاح دي او قانون نه ملاتړ وکي هغه صلح دي او دا صلح ډیر آسان او ډیر کم مصرف.
یاد دیوی په لوګر کې هم څلور کاله وړاندې د یو شمېر نورو ولایتونو په شان ځایي خلکو د خپل سیمو او کلیو د امنیت د خوندي کولو لپاره وسلوال پاسونونه پیل کړل چې وروسته یې د افغان حکومت ملاتړ خپل کړ. د لوګر د وسلوالو پاسون کوونکو ډیره برخه اوسمهال په سیمه ییزو پولیسو کې جذب شوې ده. د سولې پاسون کوونکي وایي چې په نږدې راتلونکي وختونو کې به دوی په لوګر کې د خپلو فعالیتونو پیل اعلان کړي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
عزتمنو اوریدونکو د ازادي لار رادیو ناز مونږ خبرونه دوام لري په پاته برخه کې به د بشري حقوقو خبرونه او د ښځو لپاره خبرونه ووري
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د سیاسي مشارکت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپل کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولینو د سانګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی ملک زاده صاحب شرغلست
مننه زوند اوس تاسو تاسو در ادو سپول څخه ټول افغانستان له صف سلامونه وړاندې کوم
ملک زاده صاحب که اوریدونکو ته د سیاسي مشارکت په اړه معلومات ورکړي چې آیا سیاسي مشارکت څه ته ویل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سیاسي مشارکت ځینې کوهونه او فعالیتونه دي چې د ټولنې څخه په سازماني شکل یا غیر سازماني شکل په دولت په تصمیم گیری باندې خپل تاثیرات راولي چې درته سیاسي مشارکت کې یو انتخابات ده چې انتخابات خپل یو ملي پروسه ده چې ټولنې خلک یا خلک د زعیم په انتخابولو یا هم د دولت په ناظرینو باندې استعمالی گی دا کلیم بل سیاسی یا هم حزب دا چی دا پخلا سیاسی حزب یا هم اماغ گروه دمدغ حزب یا دمدغ گروه اصلی هدف قدرت لاست راورل دی چی پخلا قدرت یو فکری او عملی توان دی چی یو سوک واری مثلا پا انتخاباتو که برنده سی یا انتخاباتو که رای جگوی وسی یا ما هدف تورسی گی مثلا دا قدرت نه یا دا پخل دا ما حزب نه دا دی مسائلو نه استفاده کهی چی اغا هدف ترسی
دا افغانستان دا بشری حکومت خپلواک میسون دا سیاسی مشارکت پر چه نظر لری؟
سیاسی مشارکت یا هم یو سوک زن یا مثلا دا پارلمانی وکالت تا زن انتخابی یا هم پا ریاست جمهوری که و زینی مسائلو که چه یا هم مدنی ارگانو که زنون انتخابی دا انتخاب اول یا انسانی او اساسی حق ده ده هرچا حق لری چه پر دوی مسائلو که ونده واخل یا هم زن انتخاب کی یا شورای ولایتی تا یا هم دا پارلمان تا یا رسد جمعی ده ده و بشری حق ده هیچ چوک نیستی که اولای مثال خبری چه چوک لده حقه معنی که یا هم دا حق زنی ورنو آخلی او مثال پا مثال پا توگه که او سوک یا معلولیت لرون که وگره ای دا چه معلول سی معلولیت ورطا را پیخ سی دا سوک دا حق دادنه نسی اخستایی چه مثال دا زن که پا سیاسی مسائلو که شریک کنه گنی یعنی چه دا چه معلول سی یا هم دا شزه دا دا د دې مسالو نه لریسي دا د یو حق
ډیر مننه ملک ساده صاحب ک په سیاسي مشارکت کې د شوزو د ونډې په اړه وردونکو ته معلومات ورکړي
شوزه مثلا په افغاني جامعه کې چې یو سنتي ټولنه ده په سیاسي مسایلو کې ځینې موانع ورته پیدا کیږي یا د خپل کورنۍ نه یا هم د دې مسایلو کې او په دې کې بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې وویل ځینې کسان په ده فکر دي چې ښځې اعتماد په خپل په نفس باندې نه لري چې دې مسایلو کې شرکت وکړي او یا هم د ده اهلیت او شایستګي یا د ده شخصیت نلری خزه ده شخصا نلری چې مشارکت سیاسی مشارکت کې ونده واخلي. مثلا څوک فکر کوي چې خزه نسی کولای چې په سیاسی مشارکت کې ونده واخلي، دا د هغه حق دی. دا یو خبره ده چې مثلا یو څوک وایي چې خزه نسی کولای یا خزه نسی په دې مشارکت کې مثلا ونده واخلي، دی کې ځان انتخاب کی. ځینې کسان وایي چې دا شزه مثلا شخصیت نلری، دا نسی کولای چې دا پدې کې ونده واخلي. په دې مسالو کې دا داسې نه ده. هیڅ پرمختګ په هیواد کې په اواز په مثال په توګه یا په نارینه او په ګرو او یا هم په خزینه او په ګرو باندې مخکې نه ځي. دا په مشترک یا هم چې ټول خوندې ورونه لاس یو کې چې خپل وطن ته خدمت وکړي، دا ډېر ښه راځي.
قدر مونږ اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مونږ اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په سیاسي مشارکت کې افغان میرمنې له کومو خندونو سره مخامخ دي؟
افغان میرمنې یو خو په نامنی ده چې دا دوی نسی کولای مثلا د سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي، او بل د خلکو بې اعتمادي ده چې په هغه سابقه فکرونو غوندې مثلا په ښځو باندې اعتماد نه لري چې ښځې نسی کولای مثال په توګه په دغه کارو کې. مثال یوه ښځه که ځان ریاست جمهوري ته کاندید کړي، څوک شاید امکان لري رایه ورکړي. چېرته څه مشکلات شته دی، مثلا د شرعي مسایل دي او نور، مثلا د موږ او تاسو د جامع مشکلات دی چې دیو باندې اعتماد نه لري. او ځینې هغه کسان چې مثال په میرمنو په مقابل کې چې هغه کم نظری او کم فکری لري، دا سم نه ده. په دې معنی چې انسان یا که ښځه ده که نر ده، د ټول د یوه حقوقو نه برخوردار دي او د یوه توان او د فکر نه. انشاءالله دا چې که څوک په ښځو باندې دا اعتماد ولري، ښځې هم کولای سي چې دا په دې سیاسي مسایلو کې ونډه واخلي.
قدر مونږ اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې نږدې وختونو کې یو مور په دې خاطر د خپل کورنۍ لخوا ووژل شو چې ولی لور زیږولې وه. ځینې افغان کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولی لور زیږولې ده.
شاورم بر ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا ویک شم.
د دختر کلانم تولد کشت ملت خوردم. چرا دختر شده؟ سه روز گوش نماندیم د زچگی.
د موضوع پاره ډرامه هم لرو. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د انسانی تاریخ گڼې پاڼې له ښځو سره د مختلفو ظلمونو په تور تورې شوې دي چې په هغو کې یوه هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د نجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او نجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډېره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خفګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي، مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معاینات یې وکړل، ویل یې چې ماشوم جلی ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کېږي، د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې دې خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خو یې په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلۍ،
څه دې ویل موري؟
هله هغه د واښو پن چې د مېړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان نده کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې، ورشه زرې وخیزوه که نه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیزول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم، نیم به یو ځل وخیزوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیزوه. له څه نه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دې ووهه په دې مړه خوله، ما خو دې اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مې تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه مه پرېکوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده. ډاکټر صاحب، ماشوم مې څنګه دی؟ ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمې کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مه که مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي. د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې وی خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا د راسه د زوی لایق هم نه شوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم، ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږي. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا شوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندۍ کوم یې، په همدومره ورځ ځان ته خلاصوم.
غله شه نادانه، او ځان دې خون فیښتن کوي.
خیر، زه به ورسره ګورم، خدای که خو د خوشحالۍ مخه نه ووي.
ودرې وزویه، چې پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. د بغلان ولایت په ګذرګاه ولسوالۍ کې ولس کلنه نورجماله د دې لپاره چې لورې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله ووژل شوه. دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې خاطر وژلې ده. 1990 نویم کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخت زلدی کبل د خسرګنی لخوا وجل شوی و چې ولی درې مولات هم لورزی کولې و. دا پیښه د کندز په خاناباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې و او د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د خزو پاړه خبر شوی راغلی چې په نړۍ کې له هر درې خزو یوې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي. په کال کې 1.3 تر 2 میلیون نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې لمنځځي چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی او په کال کې 9 میرمنې د حملګۍ په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینو کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګېډه وي مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي یا ورته وایي که دا زه د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اولباري ماشوم په نس و میړه به مې تل اختارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډېره به ویرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اولباري حمل مې لره. خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډېرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ زوی مې وشو. اوسیس لور نه لرم. د بامیانو اوسیدونکي شابیبي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وایي د میندواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شوه نو خاوند یې ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلانم تولد
مشره لور مې پیدا شوه. خاوند مې ډیره وبهلب چې ولې د لور پیدا شوې ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به مې ډوډۍ خوړه او ما ته به یې ویل ستا لور شوې ځکه ډوډۍ نه درکوم. ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کېږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغېزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کېږي.
زمونږ په شپخانه کې اته روزمره حتما یوه یا دوه واقعې داسې پیښېږي چې داسې ښځې دي چې د هغې دوه یا درې لورګانې وي او کله چې څلورمه یا پنځمه کله چې بله وشي نو هغې باندې ډېر خفګان ښیي. ډېر پسته ولادت نه ډېر شدید خونې زیانې کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شپخانه کې زه داسې یوه واقعه مې هم لیدلې ده چې یوه ښځه په خپله سکتې قلبي وکړه او مړه شوه. د همدې نه چې هغې نه پوهېږم شپږ اووه لورانې وې او بله لور هم وشوه او د هغې د فامیل لخوا هم دا ورته ویل شوي وو چې مونږ بیا تاپسې نه راځو نه به ته بیا کور ته راځي که چیرې تا نجلۍ وشوه. هغه ښځه د منځه ولاړه چې کله پوه شوه او ماشوم یې ورته وښودل شو چې دا نجلۍ ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي او ځي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نواورو.
مواقع بزن دیده شده در خود شفاخانه ما
ځینی وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوی ځینی میرمنې چې لورانې ډېرې وي خپل نوې زیږیدلې لور بې سرنوشت په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي چې دا موضوع له عاطفي اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قهر وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو زه خپله د مور پلار نه هم لور یم نو ما ته همداسې قصه سوې ده ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو رانه د نجلۍ له یې سړه سوي وو ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله سې له دې قصې نه خبره سوم نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویې دنیا کې ما ته جای نه اوسي زه دلته زوند وکړم. د دومره ما ته کله سې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې درېږم ډېره زړه ما ته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازه پوری.
اما به ما
مخکې سره تګله وای سرل دیسې نوم ما باندې یو مس نه وکې ښودل سوی نو ما ته مې مور درې ورځې شیدې نه ویره کړې اما مې ویل سما به تا ته تور شیدم ووی هغه به مې په خولو کې درته اچوو د خوې زما ګناه نه وه په دې کې ځکه هغوی خپل قصد و قصور له ما نه ویستې زده ولې هلک نه ده ولې نجلۍ ده
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له مېرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده
لور مې دنه اوسه پیدا سم ولې مو خپه یم الاته خو مې چې سره زر نه ولېږلې سیاسې راولېږل خاوند خو مې له ما نه بهتر خوشحاله ده د هغه نه مخته خوشحاله
درنو اوریدونکو زموږ اوسنۍ خبرونه همدلته پای ته ورسیده خو دا موضوع له اسلامي طبي او اروایي پلوه په راتلونکو ونې کې په یو بحث کې څیړو تر بیا